پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سل واقعي د 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. ده ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې شوې ده چې له دې سره 4,500 کارګر بیکاره شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات روڼ اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي، غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکسالعملونه پارولي.
انجمن آزاد
ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو همسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میسي په دروشته باندې ته د اسلام آباد پر لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرې ټولګي د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. دواړو لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو ښې راتلونکي ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک په حکومت کې هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ وړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکي ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یوه ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغېز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغنده رول لوبولی او وروستۍ هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروستیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حاله 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د اتلس میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړی او دوحه اوس غواړي چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې مې له میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول لوبولی سي.
کومو ګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره پخلا کړي او د دې شرایط یې رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای سي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانې کړي او همداراز کولای سي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای سي سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای سي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت څه معنا ورکوي؟
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرني هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري او دغه حالات په خپله ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یوه دا ده چې که په رسمیت ونه منل سي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ چې نړۍ سره مستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم شته چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغېز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بېوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. د دې په نتیجه کې نو په دې حساب به هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لار او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې خوا دی، امریکا د یو نړیوال زبر ځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغېز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستانه خپل عسکر وباسل روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوحې ته لیږدول شوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د گاونډیو لاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نه شي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو گاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت له لاسه ورکړي.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
تاجکستان وی افغانستان یې د هیواد د برېښنا د لیږد لپاره $33 میلیون پور وړی دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیرې جمعه په دوشنبه کې په یوه کانفرنس کې دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د $45 میلیون ارزښت برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په تیره ډسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو قرارداد لاسلیک کړ. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرات نیول کېدو غنې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسنیار د سېشنبه په ورځ ازادي رادیو ته د خپل دغه همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل.
کله چې د طالبان واړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخ نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورځي. د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیرې بیا. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبریال یې؟ دی وای هو. دی هم له ځانه سره بیایي.
د دغو خبریالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلي دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبریالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو ښځینه خبریالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي دي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې
انجمن
آزاد ژورنالیستان ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه پیو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونې د چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللای و. دغه شان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیدی ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنیو سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان سرې میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بېوزلو کورنیو ته مرسته ویشل شوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني سرې میاشتې ټولنې ته ورکول شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی بابا کلی اوسیدونکی عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سختې غریبۍ، بېوزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خوا ته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یوه اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سختو شرایطو کې چې موږ د بیګان هم ولاکه درلودو، کورې ودان یو جان دی نومنه.
دا یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
دا خلک له موږ سره ډېره مهمت کړې ده. دغه کمبلې دي، دغه یوړو دي، دغه صابون ده، نورې کور مواد دي. دا له ټولو سره ښه وکړه. الله دې همیشه کامیابه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصری ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څه هم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغوی د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي، خو مولوي الیاس خیل ناصري وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سه‌شنبه هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوې میاشت کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیول دي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیولې دي. قریشی دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي.
دا دوه کسان غړي چې و د قسمه غلاوی کړي دي، موټر سایکلان غلا کړي دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر ایستلې دي، ور سره 5 روپۍ ځین راستل د کور څخه تر څلو کسانو پرې موږ غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسان نیولې دي په یو میاشت.
هغه وایي د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړي دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلای ما کړی دی، خپل غلا د کور څو کړو کې مجنې وړي دي، کندهار ته ولاړم، کندهار سم خل راوستي راغلم، کوغه نفر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار وکړنسته نن ورځ کاربار سواد موږ نه لر ورور دې را ګرځول سړی موږ نه درلو دې نه پلار نه ورور مشر ورور
دې جرم را وسلم د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مرسکل غلا کړو دې خاص کړو ماتره رسول دې ماته تسلیم کړې دې منه.
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي تر څو د غلا او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجې د ټولو ادعاو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې یې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هیومن رائټس واچ نن سیشن به په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټکنونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر دویمه د تیلو بیو د لوړېدو پر سر د سوله ییز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو ښارونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسي روڼ اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤلانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د روڼ اندو کانګرس په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکېچ اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نورینا.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دا بله تېرې اونۍ رئیس چې واشنګټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنګټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کیدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له سل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي خو لویدیز د روسیې یوه احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشر زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشر زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیرونه د طالبانو حکومت په خپل کابینه کې د عشر او زکات راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت یو کمیسیون تیار لري، هغه ته معمول کې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه څه یو مشوره ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروانکر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري. خو شرط څه دی؟ عشر دینی جنبه لري او له هغه ځمکو چې د اوبو له طبیعي سرچینو خړوبېږي په رازرغون شویو حاصلاتو کې له هرو لس منو یو من اخیستل کېږي. خو هغه ځمکې چې د طبیعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمي دي، د هغوی په حاصلاتو کې له هرو شلو منو یو من اخیستل کېږي. شنونکي وایي د طالبانو د حکومت ډېر تمرکز پر دې دی چې عشر د یوې حکومتي پروسې له لارې خپله ټول کړي، ځکه یې له یاده د یو وتلي ریاست په بیا راژوندي کولو کار پیل کړی. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه ځوابوي.
دوی غواړي په دې وجه باندې د مالی تشه عام ډکه کې ماشونه ورکړي مامورینو ته، خپل ماموریت د پاره د حکومتدارۍ د چلولو د پاره غواړي څو څه پیسې بودیجه واخلي.
خو ښاغلی مارج وایي د طالبانو دا کار به پر افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابره کړي چې لا وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی. خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړې. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي، دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره کلدار پر سر یو زره غوښتې. ما خپله چې و باغ مې په اووه لکه خرڅو، ما خپله د اووه لکه پر سر باندې دوی ته اووه زره کلدار ورکړلې.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې له یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري، د هرې چرې یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. دغه بڼوال هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې خپل او د سیمې نوم یې خپور شي.
د چا دا به پنځه سوه جوې وي، د چا دا به زر جوې وي، د ایرې جوې پر سر باندې زموږ څخه یو نیم سل افغانۍ ټولولې چې بیا موږ ټولې را جمع کړې او طالبانو ته مو ورکړې.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته معلومات ورکول، وویل طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر په نوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بیې ته ګوري او که څوک غله دانه ورنکړي په بدل کې یې پیسې اخلي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوالو عشر ټولوي چې لا له وړاندې وچکالۍ او بېوصلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوختو، دوی د مالی سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,970,000 هکټار د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8% کېږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کېږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جیر ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 منه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
غوامې مال
مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادۍ راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسد کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي. خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هېواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تېر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسې هلیزلی کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو سمری ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو یو ښه راتلونکی ولري. البته زه هم د دې هغې خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یوه څانګه مې ولوستله. که څه هم زما د طبابت سره مینه ده خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یوه غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې. دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل. همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم. او ستاسې نه ډېره ډېره مننه. تاسې ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ. زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی اوس درېیمې لسیزه شروع کوي. د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم. میخي تقریبا د یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د راډیو زه اورم. خبرونه بیا طرفه دي تر ډېره حده دقیق دي. نورې خپرونې هم ښه خوندراکوي. تفریحي خپرونې او پروګرامونه لري لکه د ګوړې اچار داسې نور پروګرامونه.
السلام علیکم. څنګه ښه جوړې په خیر طبیعت ښه دی په خیر. ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي. په کوم ځای کې به درواغ ویل کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل.
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډېره مینه لرم او ډېر په مینه باندې خبرونه اورم، او خاص کر خبرونه چې بې طرفه وي او په وخت باندې. وسلام.
زما لخوا د اوس لپاره همدومره. زما له نورو همکارانو سره په نورو خپرونو کې اوسئ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ تونونو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبري کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب تړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال تر سره شوي، او تر روسي تر 2000 زیات ورون اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتو په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره زمبابوي، پاپو نیو ګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي اماراتو او سویلي افریقا ته ماتې ورکړې. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنۍ سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 14 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه چې پای لوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول. د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادی سیالی ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوی دی. د قطر د هنبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هنبال سیالیو اتلولي وګټله.